آقا رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای امریکا.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم. سهار مو بخیر. زه شافیه سرداریم. دا وخت په افغانستان کې د سهار 15 بجې دی چې لته په واشنگټن کې د ماښام 8:30 بجې کېږي. لومړی تاسو پام وکړئ د خبرونو لنډیسته.
جمهور رئیس باراک اوباما د سه‌شنبه په ورځ په ډلاس کې د وژل شوو پولیسو او تور پوستانو د کورنیو له غړو سره خپله خواخوږي څرګنده کړه. سناتور برنی سندرز د امریکا د جمهوري ریاست لپاره د دیموکرات ګوند د کاندید هیلری کلینټن خپل ملاتړ اعلان کړ. او په حق کې د ملګرو ملتونو د حاکمیت دائمي محکمې د جنوبي چین د سمندرګي د ملکیت په اړه د چین ادعا غیر قانوني وبلله.
نن چهارشنبه ده، د 1415 کال د سرطان د میاشتې 28 ده چې د 2016 کال د جولای د میاشتې 14 کېږي. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د رپورټونو تر څنګ مرکې او د معدې د زخم په باره کې مو په لندن کې د ډاکټر امان شمس سره مرکه کړې ده. خو اوس وپوره خبرونه سید سلیمان شاه تاسو ته وړاندې کړي.
د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما له ټولو امریکایانو نه غوښتل چې د روان تشدد په وجه دې نه مایوسه کیږي او د نژادي ویش له لیکونه بهر د هغو 15 پولیسانو د درناوي لپاره باید یو له بل سره د یووالي لاسونه ورکړي چې د اتور پوستي ټوپکوالا په انتقامي ډزو کې په ډلاس کې وژل شو. اوباما د سه شنبې په ورځ د ټیکساس د ایالت د ډلاس په ښار کې د امریکا د پخواني جمهور جورج ډبلیو بوش سره یو ځای په یوې دعایا غونډه کې وینا کوله. ښاغلی اوباما وویل:
But as Americans we can decide that people like this killer will ultimately fail.
د امریکایانو په صفت مونږ پریکړه کولای شو چې دغه قاتل په څیر خلک نشي کولای چې مونږ په خپلو کې بې اتفاقي کې او له لارې نه مو واړی. د تیرو څو کلونو په موده کې یو زیات شمېر تور پوستان د پولیسو لخوا وژل شوي دي چې فکر کېږي د میکا جانسن په نوم د امریکا د پوځ د احتیاط پخواني تور پوستي عسکر د غږ اخیستلو لپاره د ډلاس په ښار کې د پولیسو په ضد د احتجاجي مظاهرې په دوران کې ورته پولیسو ډزې وکړې. د رویټرز خبري اژانس رپورټ ورکوي چې ښاغلی اوباما کوشش وکړ چې په خپل وینا کې د دواړو غټو نژادي ډلو ترمنځ د اړیکو موازنه په نظر کې ونیسي. په امریکا کې د تور پوستانو د مدني حقوقو په اړه د 1980 میلادي کال نه ګرم بحثونه روان دي. اوباما چې د امریکا لومړنی تور پوستی جمهور رئیس دی په خپل وینا کې د وژل شوو پولیسانو او د پولیسو په ډزو کې د وژل شوو تور پوستانو له کورنیو سره د ملاقاتونو په مهال له هغوی سره خپل همدردي او خواخوږي څرګنده کړه. خبرونه د امریکا غږ واشنگټن نه اوري. د سوریې په شمالي ښار حلب کې د حکومت وسلوال مخالفان د یو اوږده وخته پورې د حکومتي قواوو د محاصرې لپاره ځانونه آماده کوي. هغوی کوشش کوي چې د خپلو بنیادي ضرورتونو د پوره کولو لپاره دومره مواد ذخیره کړي چې څو میاشتو پورې بسي. د سوریې د رژیم پوځ د مخالفانو تر کنټرول لاندې د حلب د ختیځو ناحیو محاصره سخته کړې ده او د تګ راتګ یوازینی سړک وړمه ورځ قطع کړه. د دوشنبې او سه شنبې په ورځ د النصري او د سلطان نورالدین زنګي د جبهاتو جنګیالو له حکومتي قواوو سره د کاستیلو د مهم سړک د نیولو لپاره خونړۍ جګړې وکړې. تقریبا 3000 ملکیان د مخالفانو تر کنټرول لاندې نهیو کې ژوند کوي. د امریکا د جمهوري ریاست د مقام لپاره د ډیموکرات ګوند کاندید هیلری کلینټن د خپل پخواني سیال سناتور برنی سندرز ملاتړ حاصل کړ. د سندرز ملاتړ به د ډیموکراتانو صفونو متحد کړي او د نومبر په 8 به د جمهوري ریاست په عمومي انتخاباتو کې د جمهور غوښتونکو د احتمالي کاندید ډانلډ ټرمپ په مقابل کې د میرمن کلینټن دریس پیاوړی شي. سندرز اعلان وکړ چې د خپل وسه پورې به کوشش کوي چې هیلری کلینټن د امریکا راتلونکي جمهور رئیس وټاکل شي. دا ما افکارو د یوې تازه سروې له مخې میرمن کلینټن دا وخت له ټرمپ نه په سلو کې 13% مخکې ده. د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي چې په نړۍ کې دا وخت په هرو څلورو ماشومانو کې یو د جسماني تشدد ښکار کیږي او په هرو 15 کم عمر جنکو کې په دوی باندې جنسي تیری او تجاوز کیږي. پام وکړئ، د جنیو نه د خبریالې لیسا شلاین رپورټ ده.
د دغه تحقیقاتي رپورټ له مخې په څلورو کې یو ماشوم په فزیکي ډول کړول شوی
او په 15 جنکیو کې د یوې او یا هم په دیار لسوناري نو او یا هلکانو کې د یو په عزت تیر شوې ده. د نړۍ په صحی ټولنې یا ډبلیو ایچ او کې د تشدد د مخنیوي د چارو منتظم الکساندر بوچ هارت وایي چې د دغه شان تشدد نتیجې ډېرې زیاتې دي مګر خلک لا نه درک کوي. هغه وایي
What we get to see is the tip of the iceberg in the shape of death. For instance, homicide is among the top
هغه څه چې مونږ د دې مرګونو په قسمونو کې وینو د سمندر د غټو یخونو یو سره ده. د مثال په ډول په بالغانو کې په ځینو ملکونو او یا ځینو سیمو کې قتل او وژل د مرګونو د 15 لوړو علتونو په جمله کې راځي او په ځینو سیمو او ملکونو کې د مرګونو اول یا دویم نمبر علت دی. د ماشومان په ضد د تشدد په نتیجه کې ماشومان ته دماغي صدمه، داخلي زخمونه او سوځیدل ورسیږي او په مجموعي ډول د ماشومان په ضد تشدد هغوی ته روحي تکلیفونه د مثال په ډول دلتنګي، تشویش او نگرانی ورپېخي.
خبرونه تازه وام ورکاو د متحده ایالاتو د جمهوریت ریاست مرستیال جو بایدن چې د پاسفیک د سمندر د غاړې ملکونو په سفر روانې دو په نیت زی د امریکا په هوایي د امریکا د هوایي په ایالت کې د جاپان او جنوبي کوریا د لوړپوړو حکومت مامورانو سره ملاقات کړي. بایدن استرالیا او نیوزیلند ته دا سفر په داسې حال کې کوي چې د ملګرو ملتونو د حاکمیت او د دعواو د حل نړیوالې دایمي محکمې د جنوبي چین د سمندرګي د ملکیت په باب د چین دعوا غیر قانوني وبلله او د فلیپین په طرفداري پریکړه صادر کړه. په حق د حاکمیت او دعواو د حل لپاره د ملګرو ملتونو نړیوالې دایمي محکمې د سه شنبې پر ورځ پریکړه وکړه چې د جنوبي چین د سمندرګي په ټولو طبي زیرمو او ټاپوګانو باندې د چین د حکومت د ملکیت دعوا غیر قانوني ده. دغه پریکړه وروسته د فلیپین په پایتخت باندې لا کې جشن وشو مګر د چین خارجه چارو وزارت وایان په قهرامیز الحجه باندې وویل
The so-called arbitral tribunal was based on the illegal action and the claim of
تش په نامه د داواو د حل او منځګړیتوب د نړیوال محکمې پریکړه قانوني وزن نه لري. د فلیپین ادعا او اقدام له شورونه غیر قانوني او حقوقي بنیاد نه لري، لغوه او باطله ده. په واشنگتن کې د امریکا خارجه وزارت ویل چې د حق د نړیوال محکمې پریکړه نهایی ده خو ټولې خواوې دې لپاره اونکو اقداماتو نه ډډه وکړي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
تاسو خبرونه د امریکا جغ آشنا رادیو سو اوریدل. در نوریدونکو په مکړی د دې خبرونې لومړی راپورت ده. د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون د سه شنبه په ورځ د ډالاس په ښار کې هغه 15 پولیس ستایل دي چې د ډالاس په ښار کې په یو مظاهره کې وژل شوی و. نظرانه یوسف زید د دې راپورت تفصیل تاسو وړاندې کوي.
دا په امریکا کې په 15 کلونو کې د امنیتی ځواکونو د پاره تر ټولو خونړی ورځ و. ولسمشر اوباما وویل چې دا د امریکا په دیموکراسۍ کې مشکل ته یو اشاره ده. هغه زیاته کړه چې ځینې خلک ادعا کوي چې امریکایان په خپلو کې تقسیم شوي دي، مګر هغه وویل چې د هغوی دغه ادعاګانې بې اساسه دي. هغه زیاته
کړه
زه په دې پوهیږم چې امریکایان څه احساسوي. زه دلته د دې دپاره راغلیم چې تاسو ته ووایم چې موږ له مایوسه کېدل نه دي پکار، مګر ځینې خلک پرته له دې چې څه نیت او اراده ولري غواړي چې ټول پولیس متعصبه او تنګ نظره معرفي کړي، مګر موږ د هغه پولیسو خدماتو ته نه ګورو چې موږ پرې د خپل ژوند دپاره تکیه کوو. د امریکا یو پخوانی عسکر میکا جانسن چې 25 کلن و د تیرې پنجشنبې په ورځ په هغه مظاهرو کې 15 پولیس ووژل چې په دغه ښار کې د پولیسو لخوا د یو تور پوستې د وژل کېدو په ضد جوړې شوې. په خپله جانسن وروسته بیا پولیسو ووژو. اوباما چې په ډالاس کې په لسکونو پولیسو او ملکیانو ته وینا کوله د خلکو نه غوښتل چې د اوسنی نژادي تعصب په ضد کلک او ریښتونی دریځ غوره کړي. اوباما زیاته کړه چې موږ په دې پوهیږو چې د امریکا د پولیسو اکثریت ډیر سخت کار کوي، خپل دنده په شفافیت ترسره کوي او دوی زموږ د ستاینې او درناوي حقدار دي، مګر د غوسې او قهر نه. اوباما وویل چې په تیرو 100 کلونو کې په امریکا کې نژادي تبعیض کم شوی دی خو په مکمله توګه نه دی ختم شوی. د اوباما د وینا په دوران کې 1500 کې د 15 وژل شوو پولیسو په احترام خالي وي. د امریکا د ولسمشر مرستیال جو بایدن او پخوانی ولسمشر جارج دبلیو بوش هم په دغه غونډه کې ګډون کړی و. جارج دبلیو بوش دغه غونډې ته په خپله وینا کې وویل
مونږ یو ملک، یو راتلونکی او یو منزل لرو. مونږ نه غواړو چې یوازې په غم او وېره کې رايوځي شو. مونږ غواړو چې په خوشحالۍ، امن او هیلو رايوځي شو. د ډلاس خاروال مایک رالینګ هم وجل شو پولیسو ته درناوی وکړ او د هغوی په حق لی وویل چې هغوی په مشکل وخت کې سوله ساتله. هغوی د سولې دپاره وجل شول. کله چې دغه پولیس وجل شول نو د ټول خار روح وزورېدو. نن موږ ته په کار ده چې متحد شو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو.
د بامیان ولایت ملي امنیت د لرغونو آثارو د قاچاقیانو د شبکې دوه غړي له داسې وسایلو سره نیولې چې په وسیله یې د ځمکې لاندې هر ډول لرغوني آثار موندلی سي. له نیول سوو کسانو څخه یو تن وایي چې د لرغونو آثارو په قاچاق کې لاس نه لري، خو دستګاه یې له ایران څخه افغانستان ته راوړې. په دې هکله پام وکړئ رپورټ ته چې نوشابه اشنایې تاسو وړاندې کوي.
د بامیان ولایت سیمه ایز چارواکي وایي چې د لرغونو آثارو د قاچاقچیانو شبکې د دې دوو تنو غړو نه د لرغونو آثارو د موندلو او تثبیت یوه دستګاه او آثارو ته د لاسرسي د لارښود درې کتابونه هم نیولې دي. د بامیان ولایت د چارواکو په وینا په کتابونو کې د خاورو لاندې پخوانیو آثارو موندلو څرنګوالی تشریح شوی. د بامیان ولایت والی محمد طاهر زهیر د ادعا له مخې دا کتابونه په ایران کې د راکی په نوم یو ایراني شرکت لخوا برابر او چاپ شوي دي. د بامیان ولایت والی وای
ای دستگاه ظاهرا کې ساخت کشور ایران هست و ان تمام مشخصاتش و تمام امو کیفیت
د دستگاه ظاهرا په ایران کې جوړه شوی. د ټولو مشخصاتو او کاری کیفیت نه څرګنده ده چې د ایران ساخت دی. درې جلد د لرغونو آثارو د مندلو لارښود کتابونه هم ترلاسه شوی. تر ټولو مهمه خبره هغه لسلیک شوی قرارداد دی چې د دې مافیایي ډلې د ټولو غړو ادرسونه او د ټلیفون شمیرې هم په کې لیکل شوې دي. له دوی نه نیول شوې دي
نو هم انجم ذکر شوه، حتی شمیرې ټلیفون شم است.
یو تن قاچاقچی چې د آثارو د موندلو د دستګاه په انتقال تورن دی، نه غواړي نو مې افشا شي پر ځان لګیدل تورونه ردی او وای
از ایران رئیس کارم نشوده، برای کارم نمده بود، کسی دیگه
د ایران راغلی و کار مونږ نه کړای. دا د بل چا اسناد چې فراری ده. دا کس په ایران کې کمپنی لري، په خپل ایران کې له دې وسایلو استفاده نه کوي، خو صادرات آزاد دي.
خپل ایران استفاده نکونی برای صادرات آزاد.
د بامیان ولایت د لرغونو توکو غلا د دې ولایت فرهنګیانو ته ډیره د اندېښنې وړ خبره ده. لطیف عظیمی د بامیان ولایت یو تن فرهنګ پالوي
تاسفانه خیلی جاهای دیگه هستند که هیچ مورد توجه قرار نگرفته.
له بعد مرغ نور داسې ډیر ځایونه همشته چې د هیچ اپام ورته نه ده شوی. هر څوک په خپل سر زمکه راسپړي.
کوشکری میکنه.
د بامیان ولایت د اطلاعات فرهنګ مسولین هم د ولایت نه د تاریخي آثارو د غلا او قاچاق په خاطر اندېښمن دي. احمد حسین احمد پور د دې ولایت د اطلاعات فرهنګ د ریاست د اطلاعات او امر امریکا غږ آشنا رادیو ته وویل
سمه ده چې بامیان ولایت تاریخي آثار لري، خو موږ نه دي اوریدلي چې چا به په خپل سر دلته کیندنه او یا هم آثار غلا کړي وي.
بامیان د افغانستان امن او تاریخي مرکزی ولایت دی چې د دوو تخریب شوو مجسمونو علاوه په سلګونو نور تاریخي آبدې او لرغونی آثار لري چې د تاریخ مختلفو دورو پورې تړلې دي. د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو.
د مرکزی افریقا په جمهوریت کې د محلي بزګرانو او د شپنو ترمنځ د خونړیو نشوتو له امله په زرهاو ملکیان د خپلو کورونو پریښودلو ته مجبور سوي دي او په ګاونډیو هیوادونو چاد او کمیرون کې پناه اخیستې ده. پام وکړئ د جنیو څخه د امریکا ژغ د خبریالي لیزا شلاین رپورټ ته چې سید سلیمان شابه تاسو ته درواوروي.
د مهاجر لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یا UNHCR وای د مرکزی افریقا د جمهوریت نه 15,600 کډوال کیمرون ته او 1555 چات ته راتښتیدلی دي. د مرکزی افریقا په جمهوریت کې شپږ میاشتې مخکې د جمهوری ریاست انتخاباتو شو او هر چا دا ګمان کاوه چې د کورنۍ جنگ دوره به نوره ختم شي او د یوې دایمي سولې لپاره به لاره اواره شي. د مسلمانانو او عیسویانو ترمنځ په کورنیو جګړو کې په زرګونو کسان وژل شوي او تقریبا له 1 میلیون نه زیات خلک له خپلو کورونو نه تښتېدلي اړ شوي دي.
په جنیو کې د مهاجر لپاره د ملګرو ملتونو د عالی کمشنری د دفتر ویاندې میرمن ملیسا فلیمنګ امریکا غږ ته وویل هغه څه چې موږ ډېر ځوروي دا خپلو منځونو کې جنګېږي. دا یوه داسې پدیده ده چې د خونړیو نښتو لمنه به نوره هم پراخه شي، خطرناک عواقب به له ځان سره ولري چې اوس د نورو خونړیو جګړو ویره راپیدا شوې ده او شاید چې په نږدې راتلونکي کې په زرهاو نور خلک هم مجبور شي چې ګاونډیو هیوادونو ته پناه یوسي. موږ په دې اړه ډېر تشویش لرو او ډېره متشنجه ده. مرکزي افریقا په جمهوریت کې داسې کمزورې نقطې موجود دي چې حتما باید له نږدې نه وڅارل شي. که هلته هم منظمې جګړې ونښلي، د سیمې خلک به مجبور شي چې له خپلو کورونو وتښتي. ځینې خلک د بې امنیتۍ او خپلو سرونو ته د خطر په وجه لګیا دي را تښتي. د وسلوالو ملیشو لخوا د ډیرو د دهونکو ظلمونو قصې بیان کړي دي. د خلکو وژل، تښتول، چور او چپاول او کورونو ته د اورونو اچول روزمره معمول ګرځېدلی دی. د مهاجر لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنري وایي چې په ګاونډیو هیوادونو چاد او کیمرون کې دا وخت مرکزی افریقا له 300 زر نه زیات کډوال پراته دي چې له ډیرو سختو اقتصادي کړاوونو سره هم مخ دي. ملګرو ملتونو له بډایو هیوادونو کډوالو سره بشري مرستو په خاطر ساکال د 215 میلیون ډالر چندې غوښتنه کړې وه. تر اوسه پورې ورته یوازې 40 میلیونه ډالر ورکړی دي چې دغو کډوالو په سلو کې یوولس اړتیاوې به پوره کړي. په عین وخت کې د امریکا خبریال موکی ایڈوین کینزیکا د کیمرون د ګیروا بولایل سرحدي ښارګوټي نه په خپل لګلی رپورت کې وایي که څه هم چې ملګري ملتونه کډوال تشویقوي چې خپل کورونو ته ورستانه شي، زړه نازړه دي او نه غواړي چې خپل جنگ ځپلي ملک ته بیرته ستانه شي. د نوي جمهور رئیس پوستي اکانش د تواګرا د واکمنۍ او حکومت سل ورځې پوره کیږي. کومې وعدې د سولې او امنیت برقرار کولو لپاره کړې وي پکې ناکام شوی دی. تشدد او جګړه هماغسې دوام لري. کډوال هم وایي چې هغوی نور په خپل ملک کې د رواني سیاسي ګډوډۍ او د یوې دایمي سولې او امنیت راتګ هیله او امید نه لري. د بې امنیتۍ په اعتبار د مرکزي افریقا جمهوریت په ټول افریقا کې یو خطرناک او بې ثباته هیواد ګڼل کیږي. له 2013 میلادي کال راهیسې کله چې په هغه هیواد کې سیاسي ګډوډي او انرژي رامنځته شوه، د کیمرون ختیځو برخو ته 5000 کډوالو پناه یوړه چې تر اوسه هم هلته پراته دي. د جمهور رئیس فوستي اکانچ د کامیابۍ په تعقیب داسې ښکارېدل چې ګواه کې د سولې او امنیت دوره پیل کیږي او د خلکو بدبختي به ختمه شي. کډوالو هم خپلې کډې وتړلې، خپل وطن ته د تګ لپاره یې ځانونه تیارول. وضعیت بالکل بدله شوې. یوه 45 کلن مهاجر امریکا غږ ته وویل تر اوسه لا زموږ په وطن کې د سولې او امنیت سوله هم راشي باید چې بیرته ستنېدل په زور او جبر نه وي. هر څوک باید اختیار ولري چې په خپله خوښه ځي او که پاتې کیږي. حکومتي چارواکو عملاً داسې څه نه دي کړي چې خلک تشویق شي چې خپل ژوند له سره پیل کړي. زما په شمول ډېرو خلکو په جنګ کې هر څه له لاسه ورکړي دي. څوک ورسره مرسته کوي؟ په کیمرون کې د مرکزي افریقا د پوهنتون د شاګردانو د اتحادیې رئیس کوډو یانک په دې نظر دی زمونږ د پوهنتون شاګردانو له یونیسیار او نورو نړیوالو خیریه مؤسساتو نه دا غوښتنه کړې چې د کاناډا او امریکا په شمول د بډای هیوادونه وهڅوي چې خلک قبول کړي او د مرکزی افریقا جمهوریت ته دی په زور نه شړي. نو کار پیدا کیږي او نه د چا ژوند خوندي دی. ډېر خپل کورنۍ له لاسه ورکړي دي او کولاړم شي په غیر د درد او کړاو نه به بل څه نه په برخه کیږي. د کیمرون چارواکي وایي چې په سرحدي ولایتونو کې د محلي خلکو او مهاجرو ترمنځ هم تشنج مخ په زیاتېدو دی او بې امنیتي دومره زیاته ده چې ملګري ملتونه هم مجبور دي چې د کیمرون د پوځ د امنیت لاندې د بشري مرستو کارونه سرحدي سیمو ته ورسوي. د ګیروا بولای محلي اوسیدونکو په کډوالو تور لګی چې خلک شکایي او تختیي. په کیمرون کې د ملګرو ملتونو د مهاجرو صحاوي امیر هوزي کاتو دا امریکا غږ ته وویل لازمه ده چې د دې لانجې د ختمولو لپاره د کیمرون او مرکزي افریقا د جمهوریت مشران خبرو ته کښېني، ضروري شرایطو باندې موافقې ته سره ورسي. حکومت هم باید د خپل ولس سره د مرستې لپاره سیاسي عزم او اراده وښيي.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه
او اوس په مکرې دی مرکته. درنو اوریدونکو، موږ په لندن کې د داخله امراضو د متخصص ډاکټر امان شمس سره د معدې په ناروغي
او د میډیا د زخم په اراز او علایم او مخنیوي باندې مرکه کړي چې اوریدو ته ساسو پام راګرځو.
میډه خو مختلف قسم دردونه لري، تر ټولو زیات او عام چې دی هغه عموما د میډیا د تیزاب او د زیاتوالي او یا هم د میډیا د زخم په واسطه باندې منځته راځي.
بل
او هغه د ناروغان وایي چې د مش اسلام می ده سوځي څوک وايي په میدم درد دي څوک وايي میدم جوش کوي نو مطلب دغه ټول دغه ناروغي دي سی یا د میډي د زخم یا د میډي د تیزاب او د زیاتوالي او په ځینو وختو کې د تیزاب او د مری خاطراتل یعنی په اسلام باندې موږ ته ریفلکس وايي
بل
هغه د مری د اخیری برخه چې د دغه ځای کې مشتش ټول یو داسې اصله لروس موږ وال ورته وايي چې تیزاب ته اجازه نه ورکوي د مری خاطراتل او اکثر وخت دا سربیره راځي
په
ټول د دې میډي د دردونو باعث ګرځي.
ډاکټر صاحب ولې د میډي زخمونه پیدا کیږي؟
اصلا د میډي زخمونه چې دی هغه تر ټولو غټ دوه یا درې غټ عوامل لري. یو یو بکتریا د اچ پایلوري په نامه سره یادیږي او تر ټولو زیات څه ده هغه باعث د میډي زخم ګرځي. او بل خبره هغه کسان چې دی د درد لزینو دواګانو استفاده کوي، مثلا د ایبوبروفین په نامه باندې یا د اسپرین او لاروسترپټین کې د کلوفینات د مش د ټول دواو ته نانستیرویدل انټی انفلمټری میډیکیشن وایي یا ډرګز وایي. خو په لن ډول باندې د درد دواګانو د استفاده بازار کې په دکانو په ټولو ځایونو کې پیدا کیږي او خلک سل دینه په زیات اندازه استفاده کوي. هغه د میډي همغه برخه د تیزاب په مقابل کې مقاومت لري، هغه دیوال تخریبي ولمنځي.
ښه،
په دې وجه باندې د میډې زخمونه منځ راځي.
بله ډاکټر صاحب، اکثره وخت خلک یو نفر د میډې تکلیف لري مګر د دوی درد پر ځګر باندې ډیری ځګر خوشي جده شاولې درد کوي، د دې علت څه دی؟ دا څه ډول د میډې درد دی؟
اصل په کوم ځای کې چې میډه موقعیت لري، په دغه ځای کې د سفرا کڅوړه یا پېستلا باندې د سپرا د بریټ خلک لري هغه په دغه ځای کې ده، په دغه ځای کې بل غوډه د پانکراس په نام سره یادي چې هغه هم ده. د میډې سره په مجاورت کې د وجود نور ډېر اعضای موقعیت لري او هغه دردونه چې د شاخ طرف ته یوسلی ولو طرف ته د خصوصا د ولو طرف ته سيزي هغه اکثرا د سپرا د کسولي کې چې د بری هغه دردونه اکثرا د ولو طرف ته دي. او د میډي خپل درد څو کچرت د میډي نو ورسته چې کلمې شروع کیږي په دغه ځکه زخمونه درجاتي هغه درد څه د شاخو ته د ستوني فقرات خوا ته د نس په طرف د شاخو ته حرکت کوي، نو دا هم امکان لري له زخمونه ولچې.
یعنی دغه درد چې فرضاً پر دګر د چا درد کیږي، دغه درد او د زړه د تکلیفو د دردو سره فرق لري ډاکټر صاحب؟
بلې، هو د زړه درد څه ده هغه عموما د سي احساس خلک کوي لکه یو غټ فشار شي باندې چا یو غټ ډبره ور باندې شي یو پلی دی چا تر سینه ور تاو کی یو سره یو خواته کشي بلې خواته کشي او یاله کدن مریضان وای و بالکل لکه یو کل سینه په نس باندې په سینه باندې راکشي دغه دردونه دی. هغه عموما دی چپ لاس خواته د ځان خواته او یا هم کله شي چپ وجه ته دغه کوي فرایت کوي دغه ځکه دا درد دی او هغه د میډي او د یاني در یاني خونونه کومه من دغه د بری سی په سپراټ پیدا کیږي، سپراټ کڅوړې پیدا کیږي چې خو درد څه د شي طرف خواته او اکثره وخت ویلو منځ ته ني.
نو د دې لپاره چې د میډي په تکلیف باندې اختنه سو، خصوصا د میډي په زخم باندې اختنه سو، او د دې د مخنیوي لپاره څه ډول لارې پیدا سوې دي او څه باید وکړو؟
تر ټولو باید یو دا خبره وکړم چې د میډې زخم نشي دی هغه مکمل شکل دی علاج وړ دی. د غلفار دواګان موجودیت لري، کچيري هغه بکتریا وی چې د موږ په دې استلا دی هغه معنی کولای شو دغه دوا کولای شو بکتریا د انټيبایوټیک لمنځ په واسطه لمنځ وړي شو او ورسره هم د تیزاب د ضد دوا وی دي چې د میډې زخمونه پی جوړي شي. تر ټولو مهمه خبره به ما ټول هغه اوریدونکو ته دا لږه چې د پروګرام ته ورنی ولای دی دی دواونه خصوصا د درد د دواونه چې ډاکټران ورته توصیه ونه کی باید استفاده ونه کی هغه د درد د دواونه د مطلب ایبوبروفین او ډیکلوفین دغه چې په ټولو دکانونو کې پیدا کیږي خلک اخلي او په خپل باندې خوري. نه یوازې د میډي زخمو باعث ګرځي بلکې په اکثر وختو کې پښتورګي خرابوي. نو دغه به دغه توصیه ناروغانو ته یې له غوښتنې نه دغه خودداري وکړي.
او د غذایی موادو په اړه تاسو څه وایست؟ خواړه غواړي یا خواږه یې هغه پر معده باندې بد تاثیر کوي؟
په غذایی موادو کې صرف دوه شیان په ثبت رسېدلي دي چې د معدې تیزاب زیاتوي او اکثر وخت کله د زخم باعث ګرځي. دا چې یو کافي چې کافي څوک څښي، که څه هم د زخم خاص تړاو نشته ورسره، خو تیزاب زیاتوي د خلکو د معده ورسره کېږي او بل الکهول دي. باقي نور څه غذاګانې چې دي په مستقیم شکل باندې د معدې د زخم روسه چرونه نه شو لږ مېری نه زخم باعث ګرځي. خو ځینې دغه چې دي غذاګانې چې دي مثلا سرکړي په چا باندې غوړ په چا باندې په اصطلاح باندې سرکه داسې شیان بد لګېږي په وجه دې باندې چې اکثره وخت معدې په تیزابو کې امکان لري زیاتوب راولي. او شاید دې هغه باعث ونه ګرځي د زخم، دا هم مریضان د درد لري امکان لري د معدې تیزابو زیاتوب باعث ګرځي. هغه کسان چې ځینې خاص خواړه وپېژني چې د هغو په واسطه د معدې درد پیدا کېږي باید ونه خوري.
ستاسو کور ودان ډېره مننه محترم ډاکټر صاحب.
د مهمو خبرونو غټ کې په افغانستان کې د متحده ایالاتو د پوز عمومي کمانډان جنرال جان میک نیکلسن وای چې د متحده ایالاتو پوز د نوي صلاحیت نه په استفاده باندې تقریبا هر ورځ د طالبانو په مرکزونو باندې بمباري کوي. د دغه حملو هدف دا دی چې د ترورستان په مقابل کې د افغانستان د حکومت ملاتړ وکړي. جنرال جان میک نیکلسن د بګرام په هوایي ډګر کې د خبريالانو سره خبرې کولې. د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما له ټولو امریکایانو غوښتل چې د روان تشدد په وجه دې نه مایوس کیږي او د نژادي شریکو نه بهر د هغو پنځو پولیسانو د درناوي لپاره یو بل سره د یووالي لاسونه ورکړي چې د تور پوستو ټوپکوالا په انتقامي ډزو کې په ډلاس کې وژل شوي دي. اوباما چې د امریکا لومړنی تور پوستی جمهور رئیس دی په خپل وینا کې د وژل شوو پولیسانو او د پولیسو په ډزو کې د وژل شوو تور پوستانو له کورنیو سره د ملاقاتونو په مهال خپله همدردي او خواخوږي څرګنده کړه. د سوریې په شمالي ښار حلب کې د حکومت په سوال مخالفان د یو اوږده وخته پورې د حکومتي قواو د محاصرې لپاره ځانونه اماده کوي او کوشش کوي چې خپل ټول بنیادي ضرورتونه پوره کړي چې د څو میاشتو لپاره به بسي. د امریکا د جمهوري اصل مقام لپاره د ډیموکرات ګوند کاندید بیرمن هیلری کلینټن د خپل پخواني سیال سناتور برنی سینډرز ملاتړ حاصل کړی دی. د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او وایي چې په نړۍ کې دا وخت په هرو څلورو ماشومانو کې یو د جنسي تشدد ښکار کیږي او په هرو پنځو کم عمر جنکو کې پرې باندې جنسي تیری او تجاوز کیږي. د متحده ایالاتو د جمهور رئیس مرستیال جو بایډن چې د پاسیفیک د سمندر د غاړې د ملکونو د سفر په نیت روانېږي په پام کې لري چې د هوایي په یادت کې د جاپان او جنوبي کوریا د لوړپوړو چارواکو سره وګوري. په هکې د حکمیت او داوا او د حل لپاره د ملګرو ملتونو نړیوالې دایمي محکمې د سې شنبې په ورځ پریکړه وکړه چې د جنوبي چین د سمندرګي په ټولو طبي زیرمو او ټاپوګانو باندې د چین د حکومت ملکیت قانوني بڼه نه لري. چین د جنوبي چین په سمندرګي کې مصنوعي ټاپوګان جوړ کړي دي او شاوخوا سیمې یو منوعه نظامي سیمه اعلان کړې ده. خو متحده ایالاتو هم سیمې ته خپلې جنګي کښتۍ او الوتکې لیږلې دي او ګزمې کوي. په واشنگټن کې د امریکا خارجه وزارت ویل چې د هاګ نړیوال محکمې پریکړه نهایی ده، خو ټولې خواوې دې لپاره اونکو اقداماتو نه ډډه وکړي.
خبرونه اوریدونکو د خبرونې په پای کې تاسو پام وکړئ د افغانستان د څو ښارونو د هوا حالات ته. په کابل کې باندې اسمان اوریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 16 ټیټه شي. په کندهار کې باندې اسمان ځای اوریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 23. په هرات کې به هم نن اسمان اوریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 16. په جلال آباد او غزنی کندوز کې به نن اسمان شین وي. په کندوز کې به نن د ورځې هوا توده وي 23 درجه وي او په غزنی کې به 23 درجه وي. په خوست کې باندې اسمان ځای اوریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 1. په مزار شریف کې باندې هم د ورځې هوا توده وي 23 درجه به وي او اسمان به اوریځ وي. په فراه کې باندې د ورځې هوا ډیره ګرمه وي 23 درجه به وي، اسمان به شین وي. او په هلمند کې باندې د ورځې هوا هم دلته ډیره ګرمه وي 24 درجه به وي او اسمان به شین وي. هم دې سره درنو اوریدونکو، زموږ نیم ساعته سهارنۍ پښتو خبرونه پای ته رسیږي. هیر مونیسی چې نیم ساعت وروسته بیا هم موږ تاسو په خدمت کې یو. اوس د درې خبرونې همکاران حاضر دي په دوی کې باجیلا جان خپله خبرونه تاسو ته معرفي کوي. تاسو د امریکا ژغ آشنا رادیو سره اوسئ.
رادیو